په افغانستان کې د سهار لس بجې سپید ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل شوه چې 219 پروګرامونه یې هم یو برخه جوړوي. السلام علیکم. په راپورونه کې اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا پروند ډیورند کرښې پوجدو کې د پاکستان د ورستیو تحرکاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا په داسال کې ده چې د ننګرهار د ګشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی لوري په صفري نقطه کې دروازه جوړه کړه. نور مسایل هم څېړو خو اوس له محمد قسیم سلیمان څخه خبر نورو.
دا هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. راپورونه ښیي چې پاکستانی چارواکي د ننګرهار د ګشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې دروازه کښېنوله. د بدخشان سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د یو شمیر بهرنیو او کورنیو وسلوالو له دیره کېدو خبر ورکوي او نیکولاس مادورو د وینزویلا د ولسمشر انتخابات وګټل. خبرونه واوري. لمړی هم د افغانستان خبرونه. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د ډیورند کرښې ته نږدې د هغه څه په اړه اندېښمن دي چې دوی یې د پاکستان خپلسري تحرکات بولي، راپورونه ښیي چې د ننګرهار په ګشتي ولسوالۍ کې پاکستاني چارواکو دروازه کښېنوله. په یاد سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو تن چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه شپږ وارې ناکام مذاکرات ترسره شوي، خو وروستي مذاکرات هغه وخت وسول چې پاکستاني چارواکو دروازې د کښېنولو کار بشپړ کړی و. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ډیورند پر کرښې د پاکستان د نویو تاسیساتو په اړه تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو. د شورا ویلي چې پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو له لارې له افغانستان سره سوي موافقې تر پښو لاندې کړي. د افغانستان د امنیت شورا اړوند حکومتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د متحده ایالاتو لخوا د سپارل سوي مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې او دریځ په یو جلا سند کې برابر کړي. د ولسمشر وایند ایمل فیضی ازادي راډیو ته ویل د امنیت شورا غونډې ته په امریکا کې د افغانستان د سفیر کلیل حکیمی له راپور وروسته افغان ولسمشر د بهرنیو چارو او مالي وزارتونو او امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړه چې د امریکا لخوا د سپارل سوي مسودې په وړاندې د افغانستان دریځ په یو سند کې روښانه کړي. امنیتي موافقه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکارۍ د سند مهمه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د 2012 کال د مې په دوهمه نیټه په کابل کې لاسلیک کړه. د موافقې له مخې امنیتي سند د تړون له لاسلیک وروسته د وکال پترس کې باید بشپړ شي. خود ولسمشر وایند وای د دې سند لاسلیک لپاره وخت اندسي ټاکل کېدی. په شمال ختیځ کې یو لوړپوړی سیمیز چارواکي په بدخشان کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او یو شمیر طالب وسلوالو له ځای پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې. د بدخشان والی ډاکټر شاولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر افغان او بهرني جنګیالي د پاکستان په وزیرستان کې تر روزنې وروسته افغانستان ته راغلي او د تاجکستان د پولې په 1.5 کیلومتره کې دېره سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې کچیر د دې وسلوالو د دې وسلوالو په وړاندې جدي اقدام ونه سي نو ډېر ژر به د نامنۍ لمنه د شمال نور ولایتونو او د غرض د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځېږي. او د هم د نن لپاره د کابل بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرني اسارو بیه: یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو اویا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ 20 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلدار 1550 افغانۍ. د همڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه. راپورونه وایي په سوریه کې یو لس ملکیان هغه وخت وشل سول چې پرون په شمال ختیځ کې په تیل غنی ولایت هسکه کې دولتي جنگي الوتکو د کوردانو یو کلی بمباري کړ. پر حداد نومي کلی د برید پاړه لږ جزئیات ورکړه سوي دي. د کوردانو د ملي شورا لخوا په ویلامه کې ویل سوي د غبرید د رژیم لخوا د بریدونو جدي زیاتوالی څرګندوي. تر دې مخکې هم کوردمیشتي قمشلي شرط نږدې په ځینو کلیو کې درانه بریدونه سوي دي. په دې ځای کې تیرونی د یاغیانو او د ولسمشر بشار الاسد د پوځ ترمنځ جګړو شوه توموند. د جاپان د بهرنی چارو وزیر وایي چې جاپان او متحده ایالات کوریا ته د اټومي وسلې د لرلو اجازه نسی ورکولی. فومیو کیشی دا د څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو له وزیر جان کیری سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وکړې. په غونډه کې شغل کیری ویل چې امریکا د جاپان د ساتنې لپاره پوره ژمنه ده. شغل کیری زیاته کړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د بهرن سولیز حل د امریکا لپاره لومړیتوب لري.
Hopefully North Korea will hear our words and recognize.
هیله لرم چې شمالي کوریا به زمون خبرې واوري او دا ومني چې د خپلو هیوادوالو او په سیمه او همداراز په دې ټاپو وزمه کې د صوبا د راتلونکي لپاره د اقداماتو یو رښتینه لاره شته چې دوی ته د هغو د عملي کولو بلنه ورکړل سوې. دوی به په موږ کې د خبرو اترو لپاره چمتو د ښه نیت شریکان ومومي څو د مسله حل سي.
جان کیری د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره د ملاتړ د پراخولو په مقصد آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې پرون په جاپان کې و. په تیر فبروري میاشت کې د شمالي کوریا له درېمې اټومي ازموینې وروسته کله چې ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د منځوي کولو لپاره پر دې هیواد بندیزونه سخت کړل، نو پیونګ یانګ له څو اونیو را په دې خوا ګواښونه پیل کړي چې پر امریکا، جنوبي کوریا او جاپان به حملې وکړي. اخوا شمالي کوریا د دې هیواد د فقید بنسټ ایښودونکي کیم ایل سونګ د زیږیدو یو کال باندې یو سلیزه په داسې حال کې لمانځي چې اوازې خپرې سوي چې ګواکې پیونګ یانګ له دغه مراسمو په استفادې د یو میزایل امتحاني توغول لازموي. د جنوبي کوریا استخبارات وایي شمالي کوریا تقریبا اونۍ مخکې دوه منځني واټن ویشتونکي توغندي توغولو ته چمتو کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری آسیا ته د خپل سفر په روسي ټپال کې په جاپان کې تر ډیره د کوریا پر بحران خبرې وکړې او خبرداری ورکړ چې د پیونګ یانګ لخوا د توغندۍ توغول به لویه تېروتنه وي. په وینزویلا کې د انتخاباتو چارواکو اعلان کړی چې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز لخوا انتخاب سوی ځایناستی د ولسمشر انتخاباتې ګټلی. نیکولاس مادورو خپل سیال کاندید هنریک کاپریس لته په پرونی انتخاباتو کې یوازې د 3,00,000 رایو په تفاوت سره ماتې ورکړه، په دې معنی چې مادورو 105.8 او سیال کاندید 149.1% رایې ګټلې دي. مادورو د انتخابات بریا تر اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې دی د رایې له بیا شمېرلو سره توافق لري، څو د ده په بریا کې هیڅ شک پاتې نه سي. او وروستۍ خبر هم دا چې د الشباب وسلوالې ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د سومالیا په پلازمینه کې د هغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی چې 19 کسان یې وژل. د الشباب وسلوالو پرون لومړی د سومالیا سترې محکمې ته نږدې یوه چاودنه وکړه او بیا یې د سترې محکمې پر ودانۍ برید وکړ. دې ډلې د موګادیشو هوایي ډګر ته نږدې په یو بله حمله کې د یوې خیریه ټولنې کارکوونکي په نښه کړل. د سومالیا دولتي ځواکونو او د افریقایي ټولنې سولساتو چې د امنیت په ټینګولو کې د دې هیواد له حکومت سره مرسته کوي د دې حملو په وړاندې ځوابي حملې وکړې. د راپورونو له مخې د دواړو نشتو په ډګر کې د ملکیانو، سرتیرو او برید کوونکو مړي لیدل کېدل او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د الشباب وسلوالو د حملې د پیل پر مهال د پولیسو جامې اغوستې وې. د الشباب ویاند شیخ علي محمد ریج ویل چې دا برید د کفارو پر ضد جهاد و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته وژاست. په داسل کې چې د افغانستان ملي امنیت شورا پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستاني لوري په صفري نقطه کې دروازه جوړه کړه. افغان حکومت ځینو ادارو ته دنده سپارلې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې د افغان حکومت غوښتنې په جلا سند کې برابرې کړي. دا هم اوري چې په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې پر سیکولر ګوندونو بریدونه زیات سوي دي. نور مسایل هم څېړو. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورې. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه اندېښنه وښوده. د راپورونو پر اساس د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د ګډې پولې په اوږدو کې د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د رغونې چارې پیل کړې دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ډیورند کرښې ته نږدې د پاکستان د پوځ د وروستیو تحرکاتو په اړه د څېړنې موظف کمیسیون پرون وویل پاکستان د یو اړخیزو اقداماتو له لارې له افغانستان سره شوې موافقې تر پښو لاندې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویب پاڼې د خبر له مخې په ګډه پوله کې د پاکستاني پوځ د وروستیو اقداماتو په اړه ننګرهار ولایت ته د استول شوي هیئت راپور د وسلوالو قواو د لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي لخوا د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شو. هیئت د خپلو څیړنو په راپور کې ویلي دي چې د پاکستان پاوز افغانستان ته له مخکینۍ خبرتیا پرته په ګډه پوله کې د تیر کال د دلوي میاشتې له شپږمې نیټې راهیسې د مخکینیو تاسیساتو بیا رغونه او د روان کال د حمل له شپږمې نیټې راهیسې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو چارې پیل کړي دي. د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزې موافقې له مخې چې د ستاندارد عملیاتي طرزالعمل په نوم یادیږي، کابل او اسلام آباد دواړه مکلف بلل شوي چې ګډ سرحد ته نږدې د هر راز ودانیو د رغونې پر مهال یو بل ته مخکې له مخکې خبر ورکړي. جنرال کریمی د امنیت شورا غونډې ته هم دراز وویل د پاکستان لپاره اونکو اقداماتو وروسته چې کله په سیمه کې ډیره افغان سرحدي ځواکونو غبرګونو خود، نو د پاکستان پوځ سیمه ته درنې وسلې او اضافي پرسونل وستو. لوی درستیز وویل پاکستان په دې اقداماتو سره د ستاندارد عملیاتي طرز عملونو له موافقو سرغړونه کړې. د راپور له مخې د امنیت شورا غونډې ته دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی او د افغان سرحدي پولیسو عمومي قماندان جنرال ګلنبی احمدزی هم په دې اړه معلومات ورکړل. د جمهوریت ریاست ویب پاڼه زیاتوي ولسمشر حامد کرزی د راپور له اوریدو وروسته د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پاکستان د سرحدي دروازې او نورو تاسیساتو د لری کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د امنیت شورا غونډې همدارز اړوندو دولتي ادارو ته امر وکړ چې له پاکستان سره د دې تاسیساتو په جوړولو کې د نړیوالو ځواکونو د لاس لرلو په اړه له هغو څخه وضاحت وغواړي. د امنیت شورا غونډې همدارز ډیورن کرخې ته نږدې د وسلوالو په برید کې د ملي اردو د ډیر لسو سرتیرو وژنه هم په کلکه وغندله. د جمهوری ریاست په ویب پاڼه کې راغلی دی چې دا سرتیری د پاکستاني طالبانو په برید کې وژل شوی. افغان چارواکي پر انټرنیټ په اردو ژبه خبرو شویو ویډیوګانو ته اشاره کوي چې پاکستانی طالبان ډیورن کرخې ته نږدې د ملي اردو پر پوستو د حملو په حال کې خي. امنیت شورا اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د دې حمله په اړه تحقیقات وکړي.
په داسل کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پروند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د ورستوي تحرکاتو په اړه نشنه څرګنده کړې، د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې پاکستان بالاخره په صفري نقطه کې دروازه جوړه کړه. په دې سرحدي سیمه کې د سرحدي پولیسو یو چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کړې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه شپږ ځلې مذاکرات ترسره شوي چې ناکامه وه، خو وروستي مذاکرات داسې مهال ترسره شوي چې پاکستاني چارواکو د پردې تر شا دروازه لګولې وه. شاه محمود شنواری له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. شنواری صاحب، مسله څه ده ک په اړه تاسو اوریدونکو ته لږ نور معلومات ورکړي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې راتور هیوادوال ته معلومه ده، څومره وړاندې پاکستاني چارواکو په ګوشتې ولسوالۍ کې فکري نقطه کې دروازې د جوړولو هڅې پیل کړې چې د افغان دولت هم د دغې کار د مخنیوي په اړه مذاکرات پیل کړي. چې دې شمېر منتو د این مذاکراتو شو له کابل یو لوړ پورې اطلاعات چې د شاه محمد کریم په مشرۍ باندې و هغه هم سیمې ته راغلي. سیمې لیدل وکړه او که څنګه څرګندې پایلې دې په وړاندې ورکړي چې نتیجه څه شوه. خو تېره ورځ له ګوشتې ولسوالۍ نه د سیمې یو شمېر اوسېدونکو په ډالۍ راسره په تلیفوني اړیکه کې وویل چې هغه ته د ګوشتې په دغه سفري نقطه کې چې کومه بنده لګول شوې وه هغه پرده لرې کړې ده او تر شا یې دروازه معلومېږي. دغه موضوع د ننګرهار له ولایتي شورا وکیل ضرورت مصر هم شریکه کړله. هغه هم د پردې د لرې کېدو خبره وکړله او په خبره کې هسې یو چوکاټ ښکاري، خو که څه هم دغه دروازه په بشپړه توګه که جوړه شوې نه ولې بشپړېدونکې ده او په لنډ وخت کې به دا دروازه بشپړه شي. خو موږ چې د تریاله د ولایتي چارواکو همدارنګه د سرحدي پولیسو چارواکو نظر هم ولرم ځان سره، خو تر اوسه پورې ورباندې بریالي شوي نه وو.
شنوار صاحب، چارواکي څه وایي چې د دې اقدام په مقابل کې به دوی څه اقدام کوي او څه عکس العمل به څرګندوي؟
د دې باندې خو ورته ویلي دي چې د مذاکرات روان دي او دوی هیڅ کله په سړي سره اجازه ورنه کړي چې دغه شوی کار په ورسوي او د دې مخه ونیسي. په تا همدې د مذاکراتو خبره کې خو غیر رسمي له سرحدي پولیسو یو تعین چارواکي چې نه غوښتل نومې څرګند شي، د هغه هم دا خبره هېڅکله چې تېره ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې هغه لګول شوې پرده لرې کړې او تر شا یې دروازه لورایې ښکاري.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د ننګرهار د ګشتي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې پاکستاني لوري په صفري نقطه کې دروازه جوړه کړې ده. هڅه کوو چې په دې اړه له نورو چارواکو سره هم خبرې وکړو او تاسو ته وروستي معلومات درکړو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسی ازادي راډیو ته غوښه ده. مهال په افغانستان کې د سهار لس بجې او 15 دقیقې دي. اوس به رحمت الله افغان راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو د دوشنبه د ورځې په غنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي شورا لخوا د انتخاباتو کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون په تصویب باندې لیکنې او تبصری کړي دي. وی سه خپلواکي ورځپاڼه لیکلي، ملي شورا بل اخره د انتخاباتو کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. ورځپاڼه د مشرانو جرګې د مرستيال عالم زیدیار خبرې راخستلې چې ویلي دي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو غړیتوب رد شوی، خو دا فیصله شوې ده چې د انتخاباتو په وخت کې باید بهرني موقت څارونکي حضور ولري. محور ورځپاڼه دي کې د انتخاباتو کمیسیون د ملي شورا لخوا د دې قانون د تصویبېدو هرکلی کوي، خو له ولسمشر نه هیله کوي چې دا قانون ژر تر ژره توشیح کړي. خدمتګار ورځپاڼې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یعنې فیفا مشر جانداد سپینغر خبرې راخیستې دي چې هغه ویلي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د خارجیانو حضور یا نه حضور مهمه خبره نه ده. ورځپاڼه لیکي د سپینغر په اند د شکایتونو کمیسیون د شکایتونو واوري او ورباندې فیصله دی وکړي. همدې ورځپاڼه په یو جلا مطلب کې لیکلي د انتخاباتي کمیسیون د واکونو او صلاحیتونو قانون ستونزې لري. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي د انتخاباتي کمیسیون غړي ولسمشر ته د اویس کاسیز وړاندې کېدونکي لیست لاسوالس غوره کېدونکي غړي ټاکي او د کمیسیون د غړیو ټاکنه به په یوې لویې او وخت نیونکې لانجې بدله شي. د خدمتګار ورځپاڼې په سرمخاله کې راغلي له انتخاباتو مخکې باید د انتقالي عدالت راپورټ خپور شي او په انتخاباتو کې د جنګي جنایتکارانو د بشري حقونو د سرغړونکو د کاندیدانو مخه ونیول سي. د سرمقاله لیکوالي کې په داسې حال کې چې د هیواد راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره تیاری روان ده او مقدماتي کارونه په بشپړېدو دي، خو په انتخاباتو کې د جنګي جنایتکارانو او د بشري حقونو د سرغړونکو د کاندیدېدو په مخنیوي هیڅ خبره نه کیږي. د سرنوشت سرمقاله لیکوالي کې د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو په تړاو دوې لویې اندېښنې شته. لومړی دا چې ښایي انتخابات په خپل وخت ونه شي او وځنډېږي، او دویمه دا چې امنیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې لوی ګواښ دی. د ملي باور ورځپاڼې د سرمقالې نوان دی د راتلونکو انتخاباتو لپاره سپېڅلیو مامورینو ته اړتیا دی. د سرمقالې د لیکوال په باور لازمه ده چې د انتخاباتو لپاره داسې بې پلوه او بې پرې کسان په دې دنده وګمارل سي چې یوازې د خلکو رایو پر بنسټ او په حقیقت کې د افغانستان د خپلواکۍ او ولسواکۍ لپاره کار وکړي.
د افغان حکومت لخوا اړوندو ادارو ته دند سپارل شوی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د متحده ایالاتو لخوا د سپارل شوی مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې او دریز په یو جلا سند کې برابر کړي. د افغان ولسمشر ویان آزادی رادیو ته ویل چې په دې اړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې خبرې وشوې. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه پرون په امنیت شورا کې بحث وشو. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل په متحدو ایالاتو کې افغان سفیر اکلیل حکیمی چې د دې تړون په اړه په خبرو کې د افغانستان استازیتوب کوي د امنیت شورا پرونی غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. ویاند زیاته کړه غونډې ته د افغان سفیر له راپور وروسته ولسمشر حامد کرزی اړوندو حکومتي ادارو ته دنده وسپارله چې د امریکا لخوا د دوه اړخیز امنیتي تړون د سپارل شوی مسودې په وړاندې د افغانستان د دریس په اړه یو سند برابر کړي.
موږ سفیر شاغلی حکیمی په غونډه ته خپل مکمل گزارش ورکړي چې پر امنیتی سند باندې د امریکا سرکارو د څومره مختصر دي او په کوم مسایلو باندې لا هم مذاکرات روان دي. جمهور حامد کرزی زیرپلو ادارو ته چې په هغه کې وزارت خارجه شورا امنیت د مالیه وزارت او نورو امنیتي ارګانونه دي وظیفه وسپارله چې پر دغه سند باندې کارونه نهایي کړي او هغه غوښتنې چې د افغانستان د خواسته مسایدي هغه هم زموږ د خواڅخه په یو بل متن کې.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د افغانستان او متحدو ایالاتو ولسمشرانو حامد کرزی او باراک اوباما د 2012 کال د می په دوهمه نیټه چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژنې کلیزه وه په کابل کې لاسلیک کړ. دا تړون تیر کال د جولای په 14مه نیټه رسمن نافذ شو. امنیتی تړون د دې همکاریو د سند مهمه برخه ده چې د شوی توافق لمخې د تړون د لاسلیک لنیټې وروسته د یو کال پترڅ کې باید بشپړ شي. په داسې حال کې چې د یو کال بشپړېدو ته لږ میاشتې لږ وخت پاتې دی، د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره وخت نشي ټاکل کېدی.
دا کېدای سي چې ژر تر ژره امضا سي او دا هم کېدای سي چې نو هم ځنډ پېښ کړی سي او وخت ونیسي. دا په دې دلیل چې هر یو کوشش کوي چې بیرته واخلي او لږ څه ورکړي. زموږ دا غوښتنې چې پاتې باید د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام وسي او د افغانستان ملي منافع مد نظر ونیول سي. دغه چوکاټ ته یا دغه کوشش ته په کتو سره موږ هم خپلې غوښتنې د مقابل لور سره چې د امریکا متحده ایالاتو دوی سره مطرح کوو.
امنیتي تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړون مهمه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په امنیتي او دفاعي برخو کې د دواړو اړخونو مکلفیتونه په ډاګه کوي.
د هلمند په دریو سرحدي ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوی دي. په دغو عملیاتو کې تر اوسه د چا د مرګ جوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو ویل کېږي چې د ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو ترڅنګ سرحدي پولیس هم برخه پکې لري. مسؤلان وایي چې دغه عملیات به په روان اوړي کې د وسلوالو پر فعالیتونو سخت اغیز وکړي. الیاس دایي رپورټ لري.
په هلمند کې د شپږم سرحدي زون د پولیسو په مشرۍ د گاونډي هیواد پاکستان سره پر پوله د پروتو درې ولسوالۍ لپاره ځانګړې عملیات پیل شوي دي. په دغه عملیاتو کې ملي او سرحدي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت سرتیري برخه لري. په لشکرګاه کې د شپږم سرحدي زون کمانډان سلطان محمود محمود وای عملیات د دې شپو ولسوالۍ کې د هغه وسلوالو په ضد پیل کړي دي چې تازه د پاکستان څخه راغوښتي دي. دی وایي د غلار پر سر سرګري غزمی او پوستي چولې دي چې د اوړي د موسم د پیل کېدونکو جګړو لپاره پر وسلوال د پاکستان څخه تګره تا کوي.
دا سره دی ولسوالۍ ټول د برمیشه د ایشو د صحیفه یو لري هغه چې د خانشي ولسوالۍ د برمیشه ولسوالۍ د شه کمیلاري چې د سرحد څخه افغانستان ته راځي چې دا لري ټول په برخې نشي. په دې خاطر چې
د هلمند جنوبي ولسوالۍ نسبت شمالي ولسوالۍ ته که څه هم د پاکستان سره پر ګډه پوله پرتې سیمې دي، ښه امنیت لري. خو د پولیسو د شپږم سرحدي زون مسؤلین وایي د پولې هاخوا هلمند ته راتلونکي وسلوال غواړي جنوبي او هم مرکزي ولسوالۍ نه امن کړي. دوول تر دې دمه د وسلوالو سره جګړه نه ده سوي، خو دا سراپورنه ترلاسه کړی دي چې یو شمیر وسلوال په دې شو ولسوالۍ کې په پټنځایونو بوختي.
مخالفین کوشش کوي چې دا وا په ګرمۍ دوه سره دې خپل تعرقات زیات کړي، جنوبي ولسوالۍ امنیت ګډوډ کړي. په دې لحاظ باندې ډېر مهمه ده د جنوبي ولسوالۍ لپاره مخنیوی د مرکزي ولسوالۍ لپاره ډېر مهم دی. دغه سرحد زموږ د همسایه جنوبي مملکت سره دی، د هغه لارې نه ډېر تعرقات شته.
ویل کېږي هلمند د پاکستان سره پر ګډه پوله لسګونه پرانستې لارې لري چې د وسلوالو ترڅنګ د نشي توکو قاچاق بر پرې په اسانۍ سره تګ را تګ کوي. په هلمند کې د هوا په تودېدو سره وسلوال بریدونه او د مین چاودنې ډېرې شوې دي. چارواکي وایي سږ کال به هم دغه بریدونه نسبت ژمي ته په اوړي کې زور واخلي، خو په عین حال کې د افغان ځواکونو د شمیر او روزنې د زیاتېدو ترڅنګ پر وخت د وسلوالو په ضد په یو شمیر سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
مدثر خان په خپل سمیس کې لیکلي تر هغه چې پاکستان موجود وي په نړۍ کې امن نه ټینګیږي. میمری له کندهار لیکلي د کندهار په جړی ولسوالۍ کې اداري فساد شکرونه کړي او د خلکو زړونه یې تور کړي دي. او سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي چې په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، غوښتنه مو ده چې دغه شبکې د خپل فعالیت پراخ کړي. په خوست کې له پیړیو راهیسې د یو شمېر قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، دښتو او سیلابونو پر سر اختلافات شته چې کله کله په وسلوالو جګړو اوښتي دي. بل لوري ته یو شمېر قومي مشران وایي که چیرې د دې مسلو د حل لپاره رښتینی او صادقانه هڅې وسي او پکې شخصي ګټې څنډې ته سي، نو دې اوږدو شخړو او اختلافاتو ته حل لارې پیدا کېدای سي. جزئیات د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د قومونو او خیلونو ترمنځ له پیړیو راهیسې د دښتو، خوړونو، غرونو، غونډیو او بیدیاو پر سر مخالفتونه موجود دي. دا مخالفتونه ډیر کله په وسلوالو نښتو بدل شوي او په کیښ کې لخواو مادي او بشري زیانونه لیدلي دي. په دې ډول پیښو کې په پراخه کچه چور او تالان شوی، خلک بېکوره شوي دي او څاروي او نورې شتمنۍ ګټونکي خوا په ولجه وړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د خوست سیمه ییزې ادارې هڅه کړې چې د جرګو، خبرو اترو او حتی د پوځي ادارو د مداخلو له لارې د جګړو مخه ونیسي، ولې تر اوسه هم ډیری مسلې په بنسټیزه بڼه نه دي هواري شوي. په خوست کې د شخړو د حل کمیسیون د اړیکو د دفتر مشر حاجي محمد علي زدران وایي دوی توانېدلي د خوست ولایت په کچه 8 قومونو ترمنځ لوی یا وړې مسلې حل کړي.
کوم جرګې چې کړې دي هغه جرګې ټول تطبیق شوي دي. یو علت دغه دی چې موږ کوشش کوو چې د دواړو جنبینو هغه 80% د جنبینو قناعت حاصل کړي. موږ ته د پخوا ودي صاحب د ارسلا جمال له وخت نه دې خواته ځینې مسلې د دولت طرفه رجې شوي دي، ځینې مسلې بیا خلک په خپله د موږ جرګې چې کتلې دي، ملګرو د دوستونو خلاصې چې کتلې ده په خپله مراجعه کړې ده. 250 یا 340 معاملې فیصله کړم دي او تطبیق کړم دي.
قومي مشر حاجي حیدرګل منګل وایي که چېرې د قومونو شان او مخبر خلک د مسلو په حل کې طرف واقع نشي او صادقانه نیت ولري، نو دا ټول ستونزې هواریدای شي.
هغه څوک چې واکل د خیر فیصلې کې شخصي غرض نه وي، خاص د وطن احساس ورسره وي، او خدای مسؤلیت ادا کوي، موږ ټول ستونزې حل کړای شي.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی د دې پښتنې په جواب کې چې د جرګو او مرکو له لارې د مسلو حل له قوانینو سره په ټکر کې نه واقع کیږي وایي چې عرف د قوانینو غوښه نه برخه ده او سوله له قوانینو او قضا سره مرسته کوي.
قوانین داسې نه دي چې الهي راغلي دي، قوانین خلکو جوړ کړي دي او دا قوانین د ټولنې زیږنده ده. دا د ټولنې کورنۍ ښایي ده، کورنۍ نه داسې سره شروع کوه تر ملت پورې. په دا اساس په ډېرو کوم شي کې ممکن په ټکر کې کړي د خلکو رسم او رواج او دودو مسله د قانون سره بخي هغه دي، حتی د قانون سره کومک ته پیروي ولاس، بیا خصوصا اوسنۍ افغاني ټولنه کې
د کتونکو لاندې کچري حکومت د قومونو او قبایلو په منځ کې د یو شمېر شته مخالفتونو د اساسي حل لپاره اقدامات وکړي، نو تمه کیږي چې دا کار به د دولتي واکمنۍ او امن په ټینګښت کې ګټور تمام شي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي رادیو
پرون په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پر دوو مشرانو د ماین چاودنې وسوي. دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو لپاره د کاندیدانو کمپاین په درس کې روان دی. وسلوالو طالبانو د دې حملو مسؤلیت منلی او په راتلونکي کې د دې ګوند پر نورو مشرانو هم د ورته حملو خبرداری ورکړی دی. جزئیات د مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې د ملت پال عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو بمی چاودنو د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر وړاندې امنیتي اندېښنې لا پسې ډېرې کړي. پرون یک شنبه په سوات دره کې د دې ګوند یو تنځایي مشر مکرم خان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوازې څو ساعته وروسته د 400 پاړوند کې د دې ګوند یو تن بل مشر او ولایتي اسامبلی ته کاندید معصوم شاه باچا په ورته چاودنه کې سخت ټپي شو. عوامي نېشنل ګوند چې د تیر حکومت په 15 دوره کې په دې اړه خوله پټه کړې وه، یوارې بیا د پاکستان پر پالیسی جوړونکو ادارو اعتراض کړی او هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ اصل عامل په ګوته کړی. د دې ګوند ویان ارباب طاهر لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ترهګرۍ د روان ناورین اصل سبب د اسلام آباد د واکمنو ناسمې پالیسۍ دي چې په دې لړ کې خپلې کړې دي.
شل 25 کاله د پاکستان په دې خوره چې کوم ګنده سیاست شوی دلته کې د دنیا جهان خلک را جمع کړی شوي او هغوی ته وسله ورکړی شوي وه، نو د هغې نن دا نتیجه ده چې نن ټول پاکستان کې یو ځای هم محفوظ نه دی.
که څه هم وسلوالو طالبانو چې لا له وړاندې د عوامي نېشنل ګوند، پیپل ګوند، متحده قومي غورځنګ او ځینې نورو ملتپالو سیکولر ګوندونو پر مشرانو د بریدونو خبرداری ورکړی، د پرونیو چاودنو مسؤلیت منلی، خو د پیپل ګوند یو مشر د نواز شریف په مشرۍ د دې هیواد دویم ستر سیاسي ګوند د دې حملو اصل طرح وباله. ارباب طاهر که څه هم د نواز شریف ډلې په باب څه ونه ویل، خو د دې هیواد مذهبي ګوندونه د ترهګرو ملاتړي وبلل.
داغه ثبوت داره چې چرته هم داسې د ترهګرۍ واقعو شي، په هغې کې زموږ ورونه شهیدان شي، زموږ په جوماتونو حملې وشي، زموږ په مدرسو حملې وشي، نو هغې دغه دهشتګرد مزمت نه کوي. نو دا به ذات خود یو سوال دی، او شهجي میمن خبره ده دا هغه رایه ده، هغه د دې جواب ورکولی شي، موږ په چا باندې الزام نه لګو.
د جمعیت علما اسلام په ګډون ځینې مذهبي ګوندونه چې د دې هیواد په سیاست کې لوی لاس لري د وسلوالو طالبانو خواخوږي بلل کیږي. ځینې مبصرین په دې باور دي چې د عوامي نېشنل ګوند او نورو ملت پالو ډلو پر مشرانو مرګونی بریدونه به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ملت پالو او روڼاندو د ناکامۍ او مذهبي ګوندونو د بریالیتوب چانس زیات کړي. عوامي نېشنل ګوند چې 15 کاله پر پښتونخوا حکومت وکړ، د هرې بلې ډلې په نسبت له ډېرو ننګونو سره مخ ده. په دې موده کې د دې ډلې د یوه وزیر او وکیلانو په ګډون 500 ګوندي ملګري د ترهګرۍ ضد جګړه کې وژل شوي او لا هم تر بریدونو لاندې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تندې څنګې اوس په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمل څخه اورو.